درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته مو زه صفی الله ستانګزه خراغ لاستویم پیل په خبرونو کو. د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي دوی د اوربند هوکړې ته ځان ژمن بولي. مجاهد د یکشنبې ناوخته الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره وکړه. هغه ویل د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د اوربند اوسنۍ هوکړې په تړاو په ترکیه کې ناسته لري. مجاهد زیاته کړه د ترکیې په ناسته کې به د دې هوکړې د عملي کولو او د ورته ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکي د شنبې په ورځ په دوحه کې تر تفصیلي بحثونو وروسته په اوربند سلا شول او پرېکړه وکړه چې د اکتوبر په 15مه بل ډول خبري په استانبول کې ترسره کړي. افغانستان او زیمبابوې نن په ټیسټ لوبه کې سره مخامخ کیږي. ټاکل شوې دا لوبه د زیمبابوې په هراري سټیډیوم کې د افغانستان په وخت د غرمې 12 نیمې پیل شي او ترجمې ورځې پلان شوې. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي راشد خان په ټیسټ لوبه کې نشته، خو ټینګار یې کړی چې خان به د دواړو ټیمونو ترمنځ په شلو ورځو لوبه کې برخه واخلي. له ټیسټ وروسته افغانستان او زیمبابوې د اکتوبر په 9مه، 1.3مه او د نومبر په 2مه درې شلو ورځو لوبې کوي. په یمن کې د ملګرو ملتونو دفتر د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی شل کارکوونکي د حوثي اغیانو لخوا نیول شوي. په دې ډله کې 15 یمنیان او 15 نورې د ملګرو ملتونو بهرني کارکوونکي دي. حوثي اغیانو د شنبې په ورځ د یمن په صنعا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په ودانۍ برید وکړ. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې د یونیسف استاذ پیټر هاکنز د نیول شو کسانو په ډله کې دی. د سرچینو په وینا په بندیانو کې د خوړو نړیوال پروګرام، یونیسف او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ یا اوچا کارکوونکي شامل دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د حوثي اغیانو لخوا د ملګرو ملتونو د کارمندانو توقیف په کلکه غندلی او ویلي دي چې د دوی د خوشي کولو هڅې روانې دي. ملګرو ملتونو تر پیښې وروسته د یمن په شمالي سیمه سعده کې خپل فعالیتونه ځنډولي. د ایران قضایي قوې یو تن د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د قوم ولایت لوی څارنوال کاظم موسوي د یکشنبې په ورځ د تورن کس د هویت له افشا کولو پرته وویل دا سړی د شنبې په ورځ د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. د موسوي په وینا تورن د تیر کال په ډسمبر کې موساد ته د محرم او معلوماتو د لیږلو په تور نیول شوی و. د ایران قضایي قوې د اسرائیلو سره د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور څو کسان اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو ویلي ایران سږکال اعدامونه زیات کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې ایراني چارواکو له اسرائیلو سره د تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته د ملي امنیت د ګواښ په پلمه د اعدام سزاوې زیاتې کړي دي. د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې دا خبرونه لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بې ځای وبلل چې په وروستیو نښتو کې د هند لاس دی.
د یو تور او د یو بیا اساس ادعا تر حد پورې ویلی شو.
د افغانستان خبریالانو مرکز د شمشاد رادیو تلویزیون د فعالیتونو د بیا پیل هرکلی کړی، خو ویلي دي چې دوه ورځنی ځنډ یې د یوې ازادې رسنۍ د بنسټیزو حقونو ښکاره سرغړونه ده. نور مسایل هم لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ده، د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بې ځای وبلل چې په وروستیو نښتو کې د هند لاس دی. مجاهد د یکشنبې ناوخته په یو مرکه کې الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له هند سره د اړیکو پراختیا غواړي، خو تر څنګ یې د خپلو ګټو او ګاونډیتوب په رڼا کې له پاکستان سره هم د ښو اړیکو په لټه کې دی.
د یو تور او د یو بیا اساس ادعا تر حد پورې ویلی شو.
لا نريد ابدا ان تكون سياستنا هي ان تستخدم دوله اراضينا ضد دوله اخرى.
زموږ سیاست دا نه دی چې یو هیواد بل هیواد په ضد استفاده کړو. موږ له هند سره د یو خپلواک هیواد په توګه خپل اړیکې ساتو، او د دوه اړیکو د لا پراختیا تر څنګ موږ له پاکستان سره هم د خپلو ګټو او ښه ګاونډیتوب په رڼا کې اړیکې ساتو. موږ د لانجو پر ځای د اړیکو د ښوالي په لټه کې یو، او دا ادعاوې ناسمې دي، حقیقت نه لري. دا تورونه غیر منطقي او په هیڅ ډول شرایطو کې د منلو نه دي.
د موضوعګانې پیچلې کوي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیرونه د کابینې پر راست کې ویل چې د افغانستان او پاکستان پر وسیله شخړو کې د هند پوره لاس ده. هغه ویل په کوم وخت چې د خبره پاکستان برید کړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې وو او هند د غټولو مسایلو تر شاخ کېل ده. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف خبرې بې ځایه بللې وي او ویلي وو چې پاکستان په خپل د ترګرو زاله ده. د پاکستان پوځي چارواکو هم په وروستیو ورځو کې په کراتو تور لګولې چې دوی د ډیورنت په اوږدو کې د هند لملاتړ برخمن وسلوالو ډلو چې دی فتنه د خوارج بللی او طالبانو پر ضد چې په دوی بریدونه کوي عملیات کړي دي. له الجزیره سره په خبرو کې د طالبانو دفاع وزیر خبرداري ورکړ چې اجازه نه ورکوي څوک پر افغانستان برید وکړي او کدا سي وکړي نو دوی کلک جواب ورکوي.
موږ پر پاکستان باندې یا د هغوی پر حریم باندې تجاوز نه دي کړی.
لم نهاجم پاکستان ولم نخرق سيادته.
دا پاکستانيانو چې زموږ پر ضد جنگ پیل کړ او زموږ سیمه ورانه کړي او موږ هم ورته جواب ورکړ. ملا یعقوب مجاهد د قطر او ترکیه په منځګړی توپ د اوربند هوکړی یادونه وکړه او د ځان له خوا د عملی کولو ژمنه وکړه. هغه ویل تم د ترکیه کې د یادې هوکړی د عملی کولو او ورته د ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. تیرونی د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورنت په اوږدو کې ورسره تر هغه سخت نښته وشو چې د پاکستان پوز په پلازمینه کابل کې هوایي بریدونه وکړل. د ډیورنت په اوږدو کې د نښتو په مال د دواړو خواوو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. تر څنګ د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې لسګونو افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته چې تر ټولو وروستۍ بیلګه په پکتیکا کې د دریو کرکټرانو په شمول د یو شمېر افغان ملکانو وژنه د یادولو ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
طالبانو له پاکستانی چارواکو سره په دوها کې د سملاسي اوربند هوکړه کړې او ویل چې یو د بل په خلکو او امنیتي ځواکونو بریدونه نه کوي. دا چې هوکړه به سمره عملی وي څه ضمانتونه شته چې بیا به تاوتریخوالی نه کیږي همدا موضوع د چارو له څېړونکي حکمت اعظمي سره څېړل شوی.
دا چې افغانستان پاکستان په دوه د اوربند هوکړې ته څومره ژمن پاتې شي زه فکر کوم په دې کې افغانستان د خصوص طالبانو تر واکمنۍ لاندې همیشه دا ویل چې موږ اول کاروز نه کوي پاکستان په موږ باندې حمله کوي موږ هغه ته فقط ځواب ویلی. نو کچوری بیا پاکستان داسی نظامی دغت عملیات په افغانستان په خاوره کې بیا په دی باندې لاس پورې کړي زه فکر کوم هغه فشار چې ولسی په طالبان راوړي طالبان مجبور دي چې هغه ته جواب ووایي. مهمه دا ده چې پاکستان دې ته څومره ژمن پاتېږي او که پاکستان هم نظامی عملیات نه کوي د افغانستان په خاوره باندې زه فکر نه کوم چې طالب دی اول شروع کی چې تاسو پرون کې عملات دی په پاکستان باندې وکي نو زه فکر کوم ژمنتیا ډیر پر پاکستان پر اړه لري.
اعظمي صاحب په نور ورته هوکړو کې منځګړي ضمانتونه ورکوي او متقاسم ډالو توای چې یو پر بل به برید نه کوي. فکر کوي اوس به قطر او ترکیه داسې ضمانتونه ورکړي وي.
دا چې ترکیه او قطر څومره ضمانتونه یو بل تور کړی دي دا تر اوسه دغه مذاکراتو جزئیات ډیر نه دي ښکاره شوي خو زه فکر کوم دواړه هیوادونه په افغانستان کې عمر ډیر زیات نفوذ نه لري چې دي مثلا کبیا دا اوربن ماتیږي دي بیا دا څه وکولای شي دا افغانستان په خلاف یا د پاکستان په خلاف پد نو د دې ضمانتونو زه فکر کوم ډېر سیاسي او اقتصادي دي چې مثلا ترکیه او قطر کولای شي چې خپل سیاسي نفوذ څخه خپل د اړې کو سره چې په افغانستان او یا پاکستان سره لري دا غیر په استفاده پر د ملکونو باندې فشار راوړي که یانندې اوربان ماتوي مګر اساسي مسله دا ده چې د دې مذاکراتو هغه جزئیات ډیر مهم دي چې پر چی شو باندې موافقه وسوله چون چې طالبان خو اکثره وخت دا ادعا کوي چې پاکستاني ډلې نسته چې موږ حمایت کوو دا د ټي ټي پی د پاکستان یو داخلي موضوع ده او هغه د خپل پاکستان خپل داخلي امنیتي ناکامي پر موږ راچی نو په د سره اوله سره افغان طالبان دا نه مني چې دې موږ واکې په د پاکستان پر امنیتي او داخلي مسایلو کې یو لاسوانه کړی اوسېږي یا دی فاکتور اوسېږي نو مګر بل خواته بیا کوبره پاکستان مستقیما هر امنیتي خان چې په پاکستان کې پیښیږي د دې پراپر طالبانو باندې اچي نو زه فکر کوم چې دا موضوع متاسفانه ډیر پیچلې ده. دا په دې پورې نه تنها د دوه هیوادونو چې افغانستان او پاکستان دي، او په دې کې حاکمان چې یو خواته یو رسمي په پیژندل شوی دولت دی د پاکستان، او بل خواته یو نظام دی چې هغه نه داخلي مشروعیت لري نه خارجي مشروعیت لري. نه د دې دواړو یوازې موضوع نه ده، زه فکر کوم دلته نور هم نان سټیټ یا غیر دولتي عناصر دي لکه ټي ټي پی یا نورې ډلې، بلوچستان او یا هم د افغانستان او د پاکستان نه علاوه نور بازیګران دي په دې گیم کې، په دې لوبه کې، چې هغوی هم مهم دي او د هغوی کردار د هغوی عمل به څه وي دا معلومه نه ده. نو که چیرې تاسو فکر وکړئ چې ټي ټي پی په پاکستان کې عمله سرته رسوي، نو زه فکر کوم دا هغه پر وړاندې باندې به پاکستان عکس العمل شي، عکس العمل به فقط خپل خاورې پرې کوي، بیا به په افغانستان باندې تمام لکه. نو زه فکر کوم دغه مذاکرات تر اوسه ډیر روشانه نه دي چې مذاکرات څنګه او په کوم موضوعاتو باندې و او نتیجه څه.
د افغانستان واکمنان وای چی ټي ټي پی په افغانستان کې نشته، خو پاکستان ورته وای چی ټي ټي پی په افغانستان کې شته او تاسو نفوذ پرې لري. واقعیتونه څه دي؟ البته دته په کتو چې ټي ټي پی خو د پاکستان زیږنده ده او خپل همغلته فعالیت کوي لډیره په خو وخته.
خوان طالبان د دې رهبران د دې په واځي ټکو وايي، مثلا تاسو د طالبانو د ورداګ ولایت والی اب خوانی وزیر خیر الله خو خاډیر واځي ټکو وايي چې موږ د خارجي جنگیالوی ته ملمانه وايي، او هیڅ موږ ملمانه نو څه جواب وره. نو زه فکر کوم دا به د حقیقت نه ډیر لري وی چې هر څوک دا وکړي چې په افغانستان کې یو ټي ټي پی جنگیالی نست.
او دیو میکانیزم د جوړولو خبره شوی چې د دواړو لورو اداوی به سیډي او توافق به عملي کوي. څه فکر کوي دا میکانیزم به په څه معنا وي، څنګه به رامنځته کیږي؟
کچيري دواړه لورې دې ته ژمن وي چې واکن په سیمه کې په افغانستان او پاکستان او په لوې سیمه کې یو صحیح ثبات راسي، هغه داسې یو میکانیزم جوړېدلی شي چې د مشترک یو کمیشن جوړ کړي چې کوم عمله په پاکستان کې فکر کوي پاکستاني دا کوي دا د افغانستان سره ده، داسې جوړ شي چې هر عمله چې مثلا په پاکستان کېږي هغه په دقیقه مطالعه شي، دقیقه وڅېړل شي چې آیا په دې کې واقعا افغانستان یا افغان طالبانو کوم رول درلود کنه درلود. کله چې زه فکر کوم پاکستان ته دا ثابته شي چې واقعا په دې حمله کې، په دغه مشخص حمله کې ټي ټي پی د پاکستان د خاورې څخه په خپل امکاناتو بدون د افغان طالبانو یا د افغانستان د کومک څخه دغه کړی د حمله کړی، زه فکر کوم په دې صورت کې بیا د تاوتریخوالي ځای نه پیدا کیږي. خو زه یو شی باید وایم چې پاکستان چې نن ورځ د کوم امنیتي مشکل سره مخامخ دی، دا د پاکستان د خپل کړونو په داتو لسیزو کې چې پاکستان کوم جهادي یا طالبانایزیشن یا د طالبان سازي پالیسی درلودل، د هغې یو نتیجه ده چې نن یې پاکستان سره لاس ګرېوان دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د شمشاد رادیو ټلویزیون د فعالیتونو د بیا پیل د هرکلی ترڅنګ دوه ورځې ځنډ یې د یوې ازادي رسنۍ د بنسټیزو حقوقو ښکارا سرغړاوي بلل. دغه مرکز پرون په یو بیان کې د افغانستان د رسنیو په وړاندې د محدودیتو د سختولو په اړه جدي اندېښنه ښوولي. د شمشاد رادیو ټلویزیون پرون ماسپښین اعلان وکړ چې لیو ځن روسته خبرونه بیا پیل کړي او زیاته کړه د ټولنې د مختلفو برخو استازیتوب د خلکو د هیلو او د حکومت د قناعت منعکس کول او د ملي ارزښتونو د رعایت د هیواد د حاکمیت سره سم د ملي ګټو د ترلاسه کولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي.
د افغانستان خبريالانو مرکز د شمشاد رادیو ټلویزیون د خبرونو لوبیا پیل وروسته د طالبانو د حکومت له چارواکو غوښتي چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې د خبريالۍ د اصولو پر بنسټ خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د رسنیو په چارو کې له هر ډول لاسوهنې ډډه وکړي. د مرکز د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 19 د یو بیان په خبرولو د رادیو ټلویزیون د فعالیتونو د بیا پیل په هرکلي کړي. تو ورځنی چنډول یې د یوې آزادې رسنۍ له بنسټیزو حقونو ښکاره سرغړونه بللې او په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو د سختولو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. وړاندې سیاست سوی چې د ټولیزو رسنیو د قانون له مخې چې د طالبانو حکومت هم د تطبیق وړ ګڼلی دی، خبریالان او رسنۍ د خپل مسلکي کار ترسره کولو لپاره آزاد دي او چارواکي باید د دوی په کار محدودیتونه وزن کړي یا دوی ونه کوخي، بلکې باید د دوی ملاتړ وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز زیاته کړې چې شمشاد د خپل مسلکي کار او ملي اسلامي ارزښتونو او ګټو په دوام ټینګار کولو سربیره د واکمن نظام د ادارو د رضایت ترلاسه کولو لپاره د ډیرو هڅو سره سره د خپل فعالیتونو د بیا پیل لپاره د همکارۍ لاس غځولی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې شمشاد راډیو ټلویزیون دوه ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د استخباراتو ادارې په مستقیم امر وتړل سو. دغه مرکز د جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 په یو بیان کې وویل چې دا ټلویزیون په دې تورن سوی چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او پاکستاني سرتیرو ترمنځ وروستیو نښتو او په افغانستان باندې د پاکستان بریدونو ته په سمه توګه پوښښ نه ده ورکړی او د پاکستان پر وړاندې د طالبانو د حکومت د دریځ او د دوی د اقداماتو دفاع نه ده کړې. دغه مرکز د معلوماتو له مخې شمشاد راډیو ټلویزیون یو خصوصي رسنۍ ده چې 40 کاله وړاندې د فضل کریم فضل په پانګونې په کابل کې تاسیس او فعالیت پیل کړ. د طالبانو حکومت په رسمي ډول د شمشاد راډیو ټلویزیون د فعالیتونو د ځنډولو یا بیا پیلولو په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی وړاندې تل ویلي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو ملاتړ کوي. شمشاد راډیو ټلویزیون د یک شنبه په ماسپښین د اکتوبر په 19 اعلان وکړ چې له یو ځنډ وروسته یې خپرونې بیا پیل کړي دي. د راډیو ټلویزیون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به خپل رسنیز فعالیت ترسره کولو لپاره دوام ورکړي او هڅه به وکړي چې د هیواد حاکمیت ساتنې، د ټولنې د بیلابیلو برخو استازیتوب، د خلکو هیلو او د طالبانو د حکومت قناعت حاصلولو ترڅنګ د مسایلو ته پوښښ ورکړي او ملي ارزښتونه رعایت او ملي ګټو ترلاسه کولو ته هڅه وکړي. په خبر پاڼه کې پرته له دې چې د خپلو خبرونو د ځنډولو لامل ووایي، دوی زیاته کړې چې شمشاد راډیو ټلویزیون به خپلو فعالیتونو ته د پیاوړتیا، کیفیت ښه کولو او د خپلو خبرونو د بیا پیلولو لپاره اړین اصلاحات پلي کولو لپاره اړین ګامونه پورته کړي. وړاندې راغلي چې د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو سربیره د پروګرامونو او خبرونو کیفیت لا ښه کولو لپاره به روزنیزې او مسلکي دورې هم برابرې سي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان د شمشاد راډیو ټلویزیون د خبرونو بیا پیل یو مثبت ګام بولي، خو وایي چې د دوی له اعلامیې دا څرګنده ده چې د رسنۍ د واکمن نظام له فشار وروسته موافقه کړې چې خپل نشراتي محتوا د طالبانو د حکومت د غوښتنو مطابق وړاندې کړي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
در اعلامیه به صراحت دیده میشه که رادیو تلویزیون شمشاد به سر فشارهای که سوی نظام محکم بالای زنا تحمیل شده قبول کردن.
اعلامیه که به صراحت سره ښکاري چې د شمشاد رادیو او تلویزیون د هغو فشارونو له امله چې حاکم نظام پرې تحمیل کړي منلې ده چې له دې وروسته به ټول هغه نشراتي محتوا پر مخ وړي چې حاکم نظام یې غواړي، او په حقیقت کې د دې حاکم نظام په خوښه کیسې به د شمشاد راډیو او ټلویزیون لخوا خپریږي.
د رسنیو د ځینو ملاتړو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو 4 کلونو څخه زیاتې مودې راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوي چوکاټونو او مقرراتو سره سم تر څارنې لاندې فعالیت کوي، او د دې بنسټونو په وینا یو شمیر رسنیو خپل فعالیتونه بند او یا محدود کړي دي. چینو خبریالانو او د رسنیو مدیرانو هم وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د محتوا په اړه د طالبانو د حکومت له غوښتنو او بیلابیلو لارښوونو سره مخ شوي، او د دوی په خبره دی وضعیت په افغانستان کې په خپلواکه توګه د معلوماتو رسولو او د خبرونو د آزاد جریان بهیر اغیزمن کړای دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو ته چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان په غتیز کونړ کې ځینې زلزله ځپلې کورنۍ وایي خزي او ماشومان په بیلابیلو ساریان تانی او تنفسي ناروغي اخته شوي. دوی وایي تر خیمو لاندې په سختو شرایطو کې اوسېږي او د ژوند هیڅ راز لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
دلته ماشومان چې دی بس وسنه سینه بغل دی.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او زلزله ځپلای محمد اسلام دی چې زلزله ترې مینه اخیسته او وس خیمه کې د اوسېدو لامل یې ماشومان او د کورنۍ خزینه غړي په بیلابیلو ساري او تنفسي ناروغي او اخته سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
دلته چې اوس جمعه را روان دی او واوا ډېر یخ ده، دلته ماشومان چې دی بس وسنه سینه بغل دی، که چېرته جمعه راشي واوري پریوزي نو دا ماشومان به ټول په ډېرو مرضونو نورم ککړ. دا زمونږ د جمعه دی کې نه تېرېږي، دی کې به مونږ ډېر خرابېږو. د دې نه هم دا غوښتنه ده چې مونږ ته یا کورونه جوړ کړي، یا ګرمې خیمې راولېږو، یا مونږ ته کورونه جوړ کړي چې مونږ هغې کې وخت تېر کړو.
د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی سبحان الله هم ورته شکایت کوي او وایي چې هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاوو ته دای کورنۍ او ګڼ کلیوالې چې د زلزله ځپلو په کمپونو کې میشتي لاسرسی نه لري. دای وایي ماشومان یې په سینه بغل او شدید اصالاتو اخته دي.
دلته چې هوا ورځ تر بلې نورم په سړېدو ده، دا خیمې چې دي نور د اوسېدو نه دي، ورځ تر بلې چې د ساري ناروغۍ زیاتېږي، ډېر ډېر مشکلات لرو. ډېځه کې چې دی نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځایونه امکانات نشته دی، مطلب دا جمعه په دې کې تېر شي، موږ د موجساتو نه د چارواکو نه دا هیله کوو، موږ ته داسې یو سرپنا برابره کړي چې مطلب دا آینده جمعه را روان دی چې دې کې چې موږ چې دا جمعه لږ په سکون تېر کړو، لږ په آرام تېر کړو. موږ دلته هېڅ نور نه لرو، ورځ تر بلې دا ناروغۍ نه زیاتېږي او مشکلات نور هم زیاتېږي. موږ ته
دا کورنۍ داسې وخت د ناروغیو او امکاناتو د نشتون شکایتونه کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ځینو سیارو کلینیکونو روغتیایي ټیمونه او ډاکټران هم ورته وضعیت مطرح کوي او وایي په داسې حال کې چې په کافي اندازه روغتیایي اسانتیاوې په واک کې نه لري، په ورځ کې ورته لسګونه ناروغان مراجعه کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه کې زلزله ځپلو ته د جوړ شوي کمپ یو روغتیایي کلینیک ډاکټر مسعود کمال صافی ازادي راډیو ته وویل
بل د نوې خیمو یا خلکو ته د کورونو د جوړېدو مشکلات دي. کومې خیمې چې دي دغه چې دي اوس مهال د ماشومانو یا د ښځو زنانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي، ځکه دلته یو تعداد ناروغۍ چې دي ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، لکه سینه بغل، زکام، دا ناروغۍ. اما موږ ته په ورځ کې یو سل شل په اوسط ډول سل مریضان یوازې زموږ کم ته مراجعه کوي چې زیاتره ماشومان او خوځي وي، چې دا زیاتره ماشومان په ساري ناروغي یا په سینه بغل او زکام مني اختر.
د دغه ولسوالۍ چلا سیمه کې د یو بل روغتیایي سیار مرکز ډاکټر غفران الله صفای هم ورته خبره کوي او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې د روغتیایي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي.
ماشومان مرین لري، ماشومان ناروغان دي، اصالات لري، لکه د صحیحبو نشواله دی، د تشنابونو نشواله دی، نشته هغه ساحې لرې ساحې دي په هغې کې امکانات ډېر کم دي. لومړنۍ روغتیایي خدمات وړاندې کېږي، بستر نه لري، که بستر لري به یې موږ ریپر ورکوو. دلته څوکۍ ته جلس لري، روغتیایي مرکز دی وغه لري، لرې ساحه ده. ورځ کې تقریبا اتیو نه تر سلو پورې ناروغان موږ ته راځي،
د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف هم د اکتوبر په 15 په خپله ویبپاڼه یو بیان کې اندېښنه ښودلې وه چې اوس په زلزله ځپلو سیمو کې له 2,00,000 څخه ډېر افغان ماشومان د شدیدو اوبو لرونکي اسهال او اوبو څخه رامنځته کېدونکي نورو وزنکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یونیسف په خپل بیان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په حواله ویلي وه چې دا ناروغۍ له یو څخه تر 950 میاشتنیو د ماشومانو د مړینې دریم لوی لامل دی او هر کال نړۍ کې له 50 کلونو کم عمره 400,000 ماشومان وزني.
درسي ساعت د ازادي راډیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروي.
تنکای زلمی ساغر محبوبی هغه هنرمند چې اکارډیون غږوي او سندری وایي، هغه لالاسکلن نه و چې هنرمندګو ته غول پیل کړل او ډیر مینوالي پیدا کړل. ساغر چې په جرمنی کې اوسیږي وایي وروري هم هنرمند دی چې د تبلی او سندرو ویلو په برخه کې له ده سره همکاري کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
تنگیو گوتو غاگول شوی دا اکارډیون نغمه ساغر محبوبی غاگوله هغه چش پاړس کلن دی خو په خبره اکارډیون غاگول او سندرې ویلې لالس کلن شوی نو چا پیل کړی و ساغر محبوبی وی ورور یسیر محبوبی چا تلس کلن دی هم غاړی هنرمند یی دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې ورسره همکاري کوي دواړه ارواښات قسیم جوادی روزلی خدای اوس د اکارډیون برخه کې زده کړې له تنینه هنګ نه کوي د جرمني په دوسلدورف کې میشت افغان د تنکیو عمر هنرمند چې د همدې هیواد زوکړی هم دی که څه هم دا مهال د ښوونځي زده کوونکی دی خو خپل هنري پروګرامونه هم مخته وړي وایي له جرمني سربیره یې په هالند او لندن کې هم کنسرتونه ورکړي دي
موسیا جان همچنان د انګلستان
ساغر وای اروخه د احمد زایری ډیر خوښیږي ځکه په خبرې ښه سندرغاړی او اکارډیون غږونکی و دی وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې څو ځلې افغانستان ته تللی او هلته یې هم هنري پروګرامونه کړي دي
موسیا جان خوشبختانه شکر بگم
موسیا جان له نیکه مرغه شکر باید وکړم چې خدای پاک موږ ته د امکانات راکړ چې څلور ځل افغانستان د نږدې وکړو له خپل خواږه وطن نه ډېرې ښې خاطرې لرو وروستی ځل فکر کوم که تیروتې نه وم 2020 کال به و چې کابل ته ولاړو چې هلته تلویزیونونو موږ مېلمانه کړي وو او افغانستان کې مو ښه پروګرامونه ثبت کړل
برنامههای خوبه د افغانستان ثبت کړیم
ساغر محبوبی وایي په ټولنیزو رسنیو کې ډېر کسان تعقیبوي او خوښوي نو وایي ځکه دی او روی هڅه کوي چې راتلونکي کې هم خپلو مینهوالو ته ښې هنري ډالې او سندرې ولري
اورزای موسیا جان د آیندهها خاتمی بود
زما موسیا جان هیله به دا وي چې په راتلونکي کې انشاءالله په نویو او خوشحالونکو سندرو سره خلک خوښ وساتو که څه هم موږ یوولس پارچې خپلې سندرې لرو خو ډېرې سندرې به په ویډیویي بڼه او عالي موسیقۍ سره دوستانو ته وړاندې
ساغر داسې مهال د موسیقۍ په برخه کې د اروپایي هیوادونو په سټیجونو او سالونونو کې خپل د تنکي زلمیتوب هنر نندارې ته وړاندې کوي چې په هیواد کې په موسیقۍ بندیز دی له رسنیو سندرې نه خپرېږي د خوښي محفلونو کې ټنګ ټکور نشته او ان عام خلک او موټر چلوونکي هم وایي طالبان یې د موسیقۍ اورېدلو ته نه پرېږدي او ورته وایي موسیقي حرام ده
سیډونکو د کینیا په شمال کې د یو ډول انسانانو فوسیلونه موندلي چې په تکاملي پړاو کې وو او شاوخوا 2 میلیونه کال په خوای ژوند کاوه جزئیات په دغه ریپورت کې
سیډونکو د کینیا په شمال کې د تورکانا جهیل ته نږدې د پرنتروپوس بویسی په نوم د پخوانیو منقرض شو انسانانو د یو خپلوان د لاس او پښې فوسیلونه موندلي دي دا فوسیلونه شاوخوا 1.5 میلیون کال پخوانی دي او ښیي چې د انسانانو دې پخوانیو خپلوانو په بشپړه توګه په دوه پښو تګ کولی شوی او هم د وسایلو د نیولو او احتمالا د ډبرو په څیر د وسایلو د جوړولو وړتیا درلوده تر دې مخکې د دغو انسانانو چې ویل کیږي د 2.3 میلیونه او 1.2 میلیونه کلونو تر منځ د افریقا په ختیځه برخه کې ژوند کوو د کوپړې او غاښونو پاتې شونې موندل شوي وو چې څېړونکو ته یې بڼه ډېره روښانه نه وه خو د هغوی د لاس او پښو د هډوکو نوي موندل شوي فیصلونه تر ډېره دا روښانه وي چې دغه انسانان د تکامل په کوم پړاو کې وو د پرنتروپوس بویسی په ګډون د انسانانو د دغه تکاملي نسل څلورو ډولونو هغه مهال په دې سیمه کې ژوند کاوه او نږدې د تکامل په یو پړاو کې وو د رويټرز په وینا په هغه څېړنه کې چې تیر کال خبره شوې ویل شوې چې پرانتروپوس بویسی او بل ډول هومو ارکټوس خپل نه خني خاني د کوبي فورا په خټین جهیل کې پریخي چې د دوالو ډولونو ترمنځ د اړیکو او سرچینو لپاره د هغوی ترمنځ د سیالۍ په اړه په زړه پورې پوښتنه راپورته کوي. عمومی باور دادی په داس حال کې چې هومو مغز ته په انکشاف ورکولو او د ډبرینو وسیلو په جوړولو کې مهارت درلود چې دوی د اقلیم له بدلون سره د تطبیق وړ ګرځول. پرانتروپوس بویسی د غذایي رژیم ماهرینو چې تمرکز یې په نباتاتو په پای کې د پرانتروپوس نسل له منځه لاړ او له دې سره یې تکاملي پړاو ختم شو.
د زموږ د اتسوګوزو د دوبی ټاټوبی هغه د سپین بولنک ولسوالی او د ژمی ټاټوبی می د چمن ولسوالی ولا موږ راڅرګزی د دیورن کرش پر دوړو لور باندې ذکر لرو ژوند یې جدل یم پر ول سم فروری نو لسو د شپته د سپین بولنک په ولسوالی کې بیا زموږ نک په جولای نو لسو نو لس کې چې امیر امان الله خان د خپلواکۍ اعلان وکړي زموږ نک د چمن د خواسه واوښت دوری بیا جنگ شروع کی د سپین بول دکته لوري پر دې خوا باندې بیا نو نه دی تللی. بیا په 1900 در شپته کې زما پلار او اکا بیا برت خپل دې لوري تر واوښتله. زمرد دوا کاغان دوری د بدلی لمړنی ذکر می تر پنځم پورې په چمن کې. بیا په 1900 راځي کې ګلستان ترالو دلتم زمرم زکی وی دلتم لسم ټولګي یا جماعت لوستي دی ویلې مې دی. بیا مې د کوټې په ساينس کالج کې بي اس سي کړې ده څوار لسم یا لیسانس. بیا مې د کوټې په پونتون کې چې بلوچستان یونیورسيټي ورته ویل کېږي هغه کې مې په نباتاتو کې ماستر کړې ده ایم اس سي بوتني. درې درجې مې د نږدې کړې ده د قران تفسیر وو احادیث او ترجمه من کړی ده. پر افغانستان زیات کار کړی دی مسلسل د درو پنځو کار.
تاسو ول چې نباتات هم لوسی دي بیا لیکوالۍ ته ولاړې نور کارونه پیل کړل په خپل څنګه کې مول کارونه کو
دلته دا سوال چې د ثور په دتا زموږ پر موهیت یا چاپیریال باندې سخت تغیر وکړي. زموږ خپل کورنۍ اغیزمن اسوله زما د اکای وزوی د اسدالله خان په نامه د وسه ورکړي. نو دغه بیا زموږ کور یو رقم په 1928 وروسته د جهادي مرکز په مرکز بدل شو. زموږ خلکو جهاد کاوی بیا د جهادي مشرانو تګ را تک زموږ کور سیمه ته کېدی. بس دغه غیز را باندې وسو دغه د مخم زمر تا ګور تا بو د خما در ټول چې مې خاندان دوری و مې دلی و نباتات خما نا وخت ما شکی وک په 1900 شپه ته واټ یک او دا غیز ما پرزین باندې د افغانستان د تاریخ د دې ال حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې زمر تا ګور تا جشن او نوروز دې ته کېدی. از مر د جمی او د دوی رخصتي یو خطرونه مر دوری په کندار کې د کا کار په شهرینو کې تیرول. نو هغه اثر خامخا انسان دی هغه اثر لویږي. نباتات خو نو اوس دی دا د یو درو د خوشحالۍ دپاره یا درو د تسکین دپاره د ادبیات او د مادي ګټو دپاره نباتات زمینداری د زما هغه کم مسلک چې زما دی هغه مې بیا په مځکه باندې پلی کړی دی مادي ګټه چې ناخم او د روحاني تسکین دپاره مې لیکنه خپل کړی ده د لیک لوسلار مخبل کړی
شه. یعنی د دې معنا دا چې د زینو خلکو غوندي چې یو مسلک ووایي یو څنګه ولولي بیا هیڅ استفاده ترې ونه کې تاسو داسې نه یاست تاسو عملا استفاده ترې کوي. ستاسو په آثارو کې یو هم د افغانستان پیشلیک دی پیشلیک په وبولو دی ټول سیزو پیشمو تو جلدونو کران غشتی دید که پدی عرض مشاوردون که تا معلومات ورکی
یو وقت مزموجو دا عبدالله خان کرزی کور چنگ بر چنگو دا امید خان کرزی پلار دا دستر با ناس تو ولاله که دست مجد مشران و سره دیر شایدی که وی پا کندار کم زموجو دا دی مزیکی سره نجده یو لار دا دی پر کرس تیاری دا لزموج سیما لنده کاریز بولی د نیکګانو د وخت سره د دې کورنۍ سره زموږ اړیکې وي. وخت زه د پونتون رالم یو کتاب پروت ولو د پخپل د سخت په لاسلیک باندې ما ته هدا کړی ولو، هغه د افغانستان پیشلیک و د علامه حبیبي. ما چې خپل کار او دا ته وکتل ورته والی درلودې، دا هغه د ببرک کارمل چپې وې، نو ما هم ووډ وکړ چې دې کار ته به دغسې ترتیب ورکوم. ما د ثور د کودتا د شپې څخه د راډیو ثبت د ترانو د دې زما کا په اتمه دوره کې د ملي شورا وکیل و، نو هغه د ترک یو دی پیژندله، د خلق دیموکراتیک ګوند غړي و دی پیژندله. نو دا د ده د خولې خبره د دی اوس شي څه وی دي نشته، خلکو ته به یې ویل او اوس به په ګلستان کې شاوخوا شنې و سپینې خیمې ووینئ، کتلیان به ووینئ، کډې به رابار شي، په زرو په لکو به رابار شي. نو دی تشویش و یو ویر ولو. د هغه شپې څخه ما د کابل ریډیو څخه دغه سب شروع کړی ولو تر 2003 کال پورې، بی بی سی، وایس اپ امریکا، کابل ریډیو. د دې څخه 3600 کیسټونه ما خوندي کړي دي. بیا نو په افغانستان په اړوند هر کتاب چې زما لاسته به راتلی په انګلیسي، پښتو، دری او اردو، هغه مې لاسته کاوی در لندن در سنګاپور چې ګرځېدلی یم. تقریبا زما د کتابتون د کتابونو شمیر ته 4000 په شاوخوا کې دی. بیا مجلې او اخبارونه د دې څخه مم د افغانستان خبرونه راخسر. دا پیشلیک زما د افغانستان د 1923 څخه شروع دی، بیا تر اوسه پورې په لس ټوکه کې دی، 15000 مخ اوړي. په دې کې دوه ټوکه چاپ شوی دی او څلور ټوکه چاپ ته آماده دی، د دوو پروپریډینګ پاته دی او دوه د نور محمد طریقي دور او د سردار داود دور. دا پروپریډینګ یې شوی دی، تصحیح یې شوی ده، د نجیب ډاکټر نجیب الله او د دغه د ببرک کارمل د دور خالي تصحیح پاته ده. دا نور هم پخته یم اووم ټوک چې دی هغه د 1900 د 2000 لومړي څخه شروع کیږي، د 2000 څخه شروع کیږي د 2009 کال پورې، هغه هم پروفریډینګ پاته دی. دا نور درې جلد باندې کار روان دی.
ل 2009 را وروسته بیا مو دا کار پریشه دی او که هغه هم لیکلی؟
نه نه، کار پر شروع دی، لیکلی مې دی، دغه دی ترتیب نه دی ورکړی. د 2009 څخه د 2014 پورې یو ټوک دی، د 2014 څخه د 2020 پورې بل ټوک دی، د 2020 څخه بیا تر اوسه پورې دوام لري.
تاسو په دې کتاب کې یا په دې پیشلیک کې کومې پیشې راخیستې دي؟ ځکه چې یو وخت خالي جګړې وې، بیا نور تغیرات راغلل. آیا صرف د جګړو او د چاودنو پیشې دي او که نور مسایل هم شته پکې؟
زما چې وسوې دي د افغانستان په اړوند مې کمرکه ده، که د ترکۍ یو خبر دی په دې کې، نو د افغانستان د کلنیو څخه هم استفاده کړې ده، د اخبارو څخه مې هم کړې ده، د کتابو څخه مې هم کړې ده. یوازې مې دغه پورې د جګړو پورې نه دی محدود کړی، خو جګړې خو پر هر خبر باندې جګړه غالبه ده. د اوسه پورې دا چې ما تا ورته ګورو، د 1923 څخه بیا تر اوسه پورې هغه ایډلاینونه چې دي، سرلیکونه چې دي، د باندنیو او د کورنیو میډیا، هغه افغانستان دی، هغه سې توده لوبه ده، روانه ده. نو دغه یو مجبوري ده، که نیم چې لاسته راغلی هر خبر دی هغه مې تحلیل کړی دی، په اختصار او په جامعیت مې ورکړی دی.
فکر نه کوئ چې په وروستیو کلونو کې داسې موضوعات چې مهم وي د افغانستان په اړه ډېر شوي دي نسبت تر 2000 کال مخته؟
دغه دوه دورونه د 2000 لومړي څخه نیولې، بیا تر 2020 پورې د ناټو تون په افغانستان کې او د شوروي اتحاد نکلن پیر په څه کم، دا خو نو دواړه سخت وختونه ول په افغانستان کې، دغه ډیر ارزښت لري په معاصره پیړۍ کې.
د پیشلیک تر څنګ نور مو د لیکوالۍ په برخه کې څه کار کړی دی؟
ما شاوخوا 50 کتابونه لیکلي دي، کار مې پر روان دی، د 15-14 په شاوخوا کې خپاره شوي دي. په هغو کې یو کتاب زما افغانستان او لویدیځوال، هغه د 150 په شاوخوا کې مې لویدیزوال چې د افغانستان پر د معاصر تاریخ باندې معاصر بزده سورتو ایمه د سردار داوود یا د سور ترکو د تا وروسته چې لیکنی پر افغانستان سوی دی دا غو پر ژوندلیک او دا غو پر اثار باندې کتاب لیکلی دی افغانستان او لویدیزوال او بل مهم کتاب چې ما ډیره خواري پکښې ده د هندستان د پستلې ماغه افغان ملت په نامه دی ملت د ګون نه افغان ملت ګون نه دی افغان ملت قوم او دین چې سره یو ځای سي ملت څنګه جوړیږي د افغان ملت په نامه می کتاب دی چې لومړی پښتون واکمن په جنوبی پنجاب کې د شیخ حمید لودی په نامه دی زر کاله د مخ دا دغه ځای سمره خصه دی بیا نو در دا اوسه پوری بیل پیرونه پکشی کی دی بل می د افغانستان سیاسی تاریخ تاریخونه په څو ټکو کې لیکل دی د افضل خان د کورنی سیاسی تاریخ مې لیکل دی د سلطان محمد طلایی د کورنی سیاسی تاریخ مې لیکل دی دا هغه بعد افغانستان په خلق واکی کې افغانستان په خلک نو بیا پرچم او خلک دواړه دي او دا هغه بعد افغانستان په مجاهد واکی کې چې دوه پیر دی یو د مجاهدینو دی یو د طالبانو دی په مجاهد واکی کې او په طالب واکی کې نو بیا افغانستان په دیموکراسي کې چې د امریکایان دی یول پر دې باندې می دغه لیکلې دي نو د سبیل بیل کتابونه دي راغلم لیکنه کړی دي د افغانستان پر وبو لیکلې دي کتاب
تاسو دې او افغانستان په وبو هم ویل چې کتاب ملیکلای دی ک نورې توضیح کوي چې افغانستان سندونه تشریح کړی دی یا د وبو سرچینې توضیح کړی دی
و حوزې مې د غکړی دی د افغانستان خوده دوه مهم غرونه دی یو د غدی کوی بابا دی او بل کوی هندوکش دی د دغه پنځو شپږو بهاند سندونو وبو دغه دوه غرو څخه سرچینه اخی نو پر هغه باندې ما عدد شمار مې لیکلی دی پر هغه مې دغه نظریه ورکړې ده کده افغانستان دغه حوبه مآرسی په لس کال کې افغانستان په خړو کې په برېښنا کې نه دا چې خود کپل بسی بلکې هم به وارداتي برېښنا او هم به خوراک صادروي گاونډي ته یا ونړي ته ولی و هر سنته د د د ډیمو زرپیتسته و ارسنته د دشتونسته چې وبې مارسی لکه اوس دا مو سنته چې کوشتېپه سندره وخوت د کوشتېپه تقریبا یو لس لکه جریبه مزکه خړو بولای شي په څلور ولایتو کې 215 کیلومتر اوږدوالی لري دا غسی د ایلمن سن کراواوی د کندهار پر سن باندې دا زیدا د جړی دشت سین جنجلا کېدای شي غسی د کونړ سین دی دا د کونړ سین د کونړ خلکو زده وسللی و مډیر د غربت سره مخامخ خلک دي نو دا وبک چیرې مهار شي دا د کابل سین دی دا د کابل په سین د لشنګ والنګارو پنچیرو دا ګرد ګډی شي دا ک مهار شي پر دا د شتو باندې د شتو نه پراخ د شتو نه لري د لغمان په برخه کې لري د دلالبات ننګرهار په برخه کې لري نو دا سم مدیریت غواړي په افغانستان د جنگو د کابل اقتصاد وران دی او هغه مسلکی خلک یا کډرونه هغه نسته یا مړ کړل یا وتلی دي د هیواد نو داسې مشکلات شته مواقع ډیر دي چانسونه ډیر دي هم په اقتصادي ډګر کې هم په علمي ډګر کې
لیکوالۍ ترڅنګ زمکه دې پاللو تر څنګ نور څه کوي وخت په څه شو تیروي
د شپږو وو وزمږ د شپږو وو پښتو څخه د موږ خاندان کور د سیمې یا د قبېلې د دې امن کور دی نو زمږ د کور په ار غړي چې څوک یو جوړي د خیر کار پربولي هغه تر جوړي بیا موږ ورزو کاغه د بدی په شکل کې وی ک دنیاوی تقسیم د یو کورنۍ په مابینځ کې وی قدم سکی جنجال وی یا بل د مسلې بیا په هغه کې کوم مخ سره کو د خلکو ته دلې هم زموږ کور خلاصې د لې خدمت کو او کډوري د ورتګ ضرورت دی دوری ورسو بس د بل شغل دغه
ډیر نو د پدې کې او داسې تاسې سفرونه ډیر کړی دي حتمان کومه جالبه خاطره م لري کومه شقه څه
خاطرې خود ژوند ډیر دي ما په ژوند کې یو ستر ارمان درلودې مال خدای و دې وختم راولي چې افغانستان آزاد شي شورویان ما ته وخره او تای څوک ور دعوت کی ته ورسی غونډي یا سیمینار ته لته پر سټیج و درېژنو به څه وای خدای پاک دا وخت را وستي پنځلسم فروری نو لسو نه نیو زما او ابوبلا رفیع صاحب دعوت کړو دی د پېښور زده کوچسته په سپینزر هوټل کې د روسي عسکرو د ستنېدلو په مناسبت سیمینار ولو سپینزر هوټل ته چې ختلو د لورو چټک بیرغ د شوروي اتحاد د پزینو کې خورولو خلک پر ختله چې ورلو حالته تقریبا د دوه دونی مسو په شاوخوا کې د درې وادونو سفیران د علومو د اکاډمۍ د پوهنتون استادان او د افغانستان لیکوالانو د اګر د ناس ول د سیمینار ولو د سیمینار مشرتوب علامه عبدالشکور رشاد کاوه چې ما ته بلنه راکړله بیا زه ولاړ شم ما ته هغه دغه ارمان را په یاد شو چې که خدای دې مکره وسل ته به څه وایه ته به وښکې تویې ډیر د استراب دغه خوشحالي وه داسې خوشحالي وله چې ما یې ارمان درلودې خو بدبختانه هغه درخته چې موږ روزله چا په فکري ډول روزله چا په یون روزله چا په خولو روزله هغه ارمان نه وخاتې افغانستان بیا په جګړو بالاخره په یو دویم اشغال بدل شو بس اوس په خدای ته خواست کوو شي خاطرې مې دا دي دا اوس د تللې یو مدوري افغانستان ته وګرځېدم ډېر وګرځېدم در کاپیسا څخه د کونړ د راخي ولسوالۍ دنګام پورې وګرځېدم د څېړنې په برخه کې هم وګرځېدم د دوستانو سره مې هم ولیدله نو افغانان سروان صاحب در خپل منځ هېڅ دښمني و بده خاطره نه لري کور چې خرابېږي او یا فیصد د دننه څخه خرابېږي چې افغانان خپل یو بل ته تن سره ورکړي هغه پښتانه وایي وایي که مشر مشرتوب غواړي که شر هم د دنیا دود غواړي څوک چې پر حکمرانی باید و ملت ته د مفتو ملت په سترګه ونه ګوري باید هر چاته د استعداد د وړتیا پر اساس باندې د دې ایواد په رشتو ترکی و وده کې برخه ورکي هر سړی د خپل اهل کار و اهل کار ته وسپارل شي دا مشکل نشته افغانان ښه ظرفیتونه لري ملي ظرفیتونه لري خو چې کار اهل کار ته وسپارل شي او امنیت دغه رقم پلی زه امید لرم در دې تیر شي چې دا په کم ګوند کې و دا د کم قومه دی دا د کوم سیمې دی باید په ګډه لاس سره ورکړي هغه افغانستان لکه پخوا چې بې پری ولو په دنیا کې پاسپورت عزت درلودی د افغانستان پاسپورت سروان صاحب زما په یاد ډېر ښه عزت درلودی او د افغانستان د بچا داسې استقبال په امریکا کې سوی دی چې په دنیا کې د هیچا دومره استقبال نه کېدی افغانستان په دویمه نړیواله جګړه کې په اوله نړیواله جګړه کې د امیر عبدالله خان په وخت کې بې پری ولو کبرته هغه خپل بې پری تګلار پلی کې او اقتصاد ته او دغه سیمه شاوخوا سیمه په اقتصادي زون بدل شي زما په فکر د جنگ به ټول توبګار شي بیا به هیڅ څوک نه باندنی ته د لاس وهلو موقع په لاس ورکې او نه به جګړه انتخاب کړي
تاسو ول چې په جرګو مرکو کې برخه اخلي بلا بیل سیمو ته ځي د خلکو ترمن جوړ کې برخه اخلي اتمن به داسې کومه جالبه قصه التم لري چې کومه لوی مسله حل کړی وي
و دغه یو کورنۍ و نیمه ناخمه ډیره نام تو کورنۍ ده یو بس یې درلودي یو بس یې درلودي زما د پاره ډیره جالبه وله د دا بس څخه خدای پاک څلور ورونو ته ډیر شته ورکړل و عرب روپۍ ته د دې شتمنۍ ورسېدل نو بیا یې ما ته رجوع وکړه زه ورغلم په شپږ میاشتو کې مې بیا شروع وکړې نو د دې یو لنګر ولو شپږ خونې درلودې بل یې مېلمستون ولو خصوصي مېلمستون څوارلس خونې درلودې نو د یوه ورور د څلور ورونو اولاده وله یو سپینجری کې ژوندی و دغه څلور د نور درې وفات شوي وله بیس چې مې ور وکړي پس د څه مودې دا یو ځوان رالی د یو کورنۍ مشر ولاجي صاحب دا لنګر ما ته راکه زه په کور ګډوم دا بل کورنۍ دارالی ول دا ملمستون چې دی د دې یو برخه زما کور ته نږدې د زیپ کور غړو ما دا فکر وکړ مال خدای پاکه دا یو نیم عربی سه پر ورور باندې رسیږي او هغه شی چې دی دا ځای ته را رسولی ول سخاوت چې خوار او غریب به دا لنګر ته راتله او میلمانه به درانه و په دا میلمستون کې اوس دی هغه شی د لاسه ورکوي دا شی ډیر زه په حیرت کې واچولم زما دپاره دا ډیره جالبه و نور خو نو د مځکو پیسې دې سوي دي د کاکړانو د لوړیانو په نه میاشت کې د دولسو زرو اکړو چې څلوېښت زره زرې به سي نوابزاده محبوب خان د نوابایا زکا دی زه ورسره وم موږ دا بیش وکړ یو سردار ماسم خان ترین ولو نور خو نو د قتل خدای دې پریا کې نه راچی کمال یا مړانه خو د مدعی و د مدعیلی خو موږ ته خدای دا یواز راکړي چې د اووه دېرشو بدیو روغې سوي دي د اوس زما په ژوند کې چې څلور مړې کې سوي دي دوه کې سوي دي درې کې سوي دي بیلې بیلې قبیلې د ژوبه سنیوه دي د لورلایي و د دا ځایو پورې خدای پاک جوړې کړي دي د اتیا کالو د اویا کالو د پنځوس کالو زما خپله یو طریقه ده د روغو په باره کې ما ته چې د قاتل کورنۍ رجوع وکړي زه څلور اختیار ځین غواړم اول دا چې قاتل باید کفند چاړه ته تیار شي غاړه کښیږدي دویم زندان ته تیار شي چې مرکه وغواړي زندان ته وسپاري دی باید تیار وي دریم د وطن پرېښولو ته تیار شي او څلورم پورته د مرکې د خولې تیار شي دغه څلور واک راکړي نو بیا موږ په مرکه کې ولاړیږو د مقتول قربانو له ورځو هغو تخواست کوو کم سې کم چې د ده ژوند وژغورو بله هره سزا د هغو په خوښه بیا ورکوو او کپندو چاړه ته هم خلک تیار سوي دي په دا دغه کې په اتمان خیلولو په دا لورلایي کې موږ قاتل وروستئ بس وی ویل چې بس اوس موږ سلاته پرېږده بیا به بویزه بیا به بل وخت خبره سره کوو قاتل لا دی اوس په جیل کې کښېناستئ
څومره کسان دغه څلور شرطونه چې تاسو یاد کړل هغو ته غاړهږدي
دغه وخت تقریبا یوولس داسې قبیلې و کورنۍ شته چې دغه اختیارونه را کړي دي موږ ته د دغه څلورو خبرو خو بیا د مقتول کورنۍ نه ورته تیارېږي پر ډېرو کورنۍ زه د درې کالو څخه د دوه کالو څخه موږ اخته یو خواست ورته کوو چې یو لار غوره که یوه لار یوسه دا ختمه که موږ د قاتل ملګري نه کوو خو د قاتل په کور کې ښځې او کوچنیان د ژوند یتیمانو کونډې دي پر هغو باندې رحم وکړه او بل یو شی زموږ د پښتني ټولنې افغانستان خو دغه دی پخوا هم قانون کې پلی ولو د په شاهي پیرو په د سردار داود په جمهوري پیر کې قصاص و دا شیان وه په پاکستان کې خو پانسۍ کوم ډېره کمه زموږ په پښتني سیمو کې که د پښتونخوا دي که دلته دي قبایلي دښمنۍ بیخي ډېرې دي د دې دپاره یو ښه طریقه دا ده چې په کوم ځای کې قتل وسو پر ځای د دې چې دا دښمني کلو ته ورسیږي په هغه ورځ خلک ورله راسي ورته ووایي چې دغه قاتل یا موږ ته په لاس راکړه یا یې حکومت ته وسپاره یا د وطنه سبار سي وطن دې پرېږدي که دا خبرې د قاتل کورنۍ ومنلې صحیح ده که نه ومنلې باید کملا دی که امید یې ګرده د دا کورنۍ سه لاس واخلي سوشل بایکاټ ځینې وکړي په غم او په شادي کې نه راغواړي کله چې قاتل په دا پوه سي یا کورنۍ په دا پوه سي چې زموږ نه غسل ملا راکوي نه د جنازې لمونځ پاتا راکوي او نه خلک راځي نه بیا موږ ته ګوري بیا د مقتول کورنۍ پر غښتل یې هم ده او دای به وطن پرېږدي یا به اکته غاړې ږدي دغه یو شی ډېر ضرور دی دا یو دویم زموږ هغه یوه پښتني اصطلاح د سورلاستی ده سورلاستی معنی قاتل اوس الله پاک موږ ته وایي یوازې د قاتل د بدل وارث ته د قاتل د بدل حق حاصل دی باید د هغه تربور و د هغه عزیز و د هغه خپل ته ونه ګوري نو که موږ دغه دوه اساساتونه یا بنسټونه پلي کړو په پښتني ټولنه کې زما په فکر د ډیرو دښمنیو مخنیوی به وسي
ډیره مننه
کور ودان
تاسې فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
باران میں بسڑ خو خوب ورے دل راغلے لک باران میں بسڑ خو خوب ورے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں لراغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں لراغلے لک باران میں بسڑ خو خوب ورے دل راغلے باران میں بسڑ خوب خوب وری دل راغلے شب گرٹو بشورا ٹول خوش پکھے زخب گانوخ کے شب گرٹو بشورا ٹول خوش پکھے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بسڑ خو خو ورے دل راغلے سنگ دیکھ دے چے میں پکو تو را کول راغلے سنگ دیکھ دے چے میں پکو تو را کول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول
لکه باران می بزړ خو خو غورې دل راغلي لکه باران می بزړ خو خو غورې دل